افریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ورځې لس بجې دی. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د موسیقي پروګرام هم لرو، خو لومړی زه عصمت څاروان د دې سات لنډ خبرونه اوروم. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافیر وایي هیواد یې له حمله افغانانو سره بشري مرستو ته ژمن دی. یان مکری پرون په یو ټویټ کې ویلي چې متحده ایالات د طالبانو له مشرتابه څخه په کلک غواړي چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. امریکا د پنځشنبه په ورځ له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د څه باندې 200 میلیون ډالرو اضافي مرستې اعلان وکړ. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې په خوانې کپتان یونس خان د خپل لوبډلې د بیټینګ روزم کې کمارلې دی. یونس خان به په متحده عربی اماراتو کې له افغان ټیم سره د بیټینګ په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ هم داراز د پاکستان د کرکټ په خوانې لوبغاړي عمر ګل د باولینګ روزم کې کمارلې دی. تاکل شوه ده چې یونس او عمر ګل په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د روسنې په کمپ کې یو ځای شي. نن یک شنبه د پاکستان په پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره رای اخیستل کیږي. عمران خان بیګه د کابینې د وزیرانو او ګوندی ملګرو په یو غونډه کې امریکا او خپل داخلي مخالفان تورن کړل چې د لری کولو لپاره د سیسه جوړه کړې ده. امریکا تر دې خبرو مخکې د پاکستان د حکومت تورونه بی اساسه بلل دي. د خان مخالفانو هم ویلي چې د پا واکې د پاتې کېدو لپاره پلمې لټوي. په پارلمان کې د عمران خان مخالفانو ویلي چې د هغه د لری کولو لپاره یو سلو دو اویا رای ټول کړي چې د عمران خان د سلب اعتماد کولو لپاره کافي رای دي. خو عمران خان تیر شپه ډاټ سرګن کړ چې بریا به په برخه وي. د اوکراین مرستیال دفاع وزیر هانا مالیار ویلی چې د کیف سیمه له روسي ځواکونو په بشپړ ډول بیرته نیول شوې ده. مالیار پرون شنبه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی ایریپین، بوخا، هوستومل او د کیف ټول سیمه له یرغلګر څخه آزاد شوې ده. د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باوري شوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې شوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوی مشر دیوید آراخامیا پرون شنبه په یو مرکه کې وویل شاید ژر د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. د په وینا په خبرو کې تر دې ځایه پرمختګ شوی چې د دوه هیوادونو د مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو امکان برابر کړی دی. نن یک شنبه ده، د 401 د حمل 401 او د میلادي 2022 د اپریل 3 ده. د خبرونه ز عصمت څاروان د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي خوارزواکي د افغان ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری کوي او د شری ناروغۍ د پراخېدو سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې افغانستان د شری ناروغۍ د زیاتېدو له خطر سره مخامخ دی.
د دغه سازمان د شمیرو په اساس روان میلادي کال لک تر لګه 3000 افغان ماشومان په شری اخته شوی، چې له ډلې 214 ماشومان مړه شوی هم دي. د روان کال د مارچ په نیمایي کې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ضد واکسین کمپاین پیل کړ. خو د ادارې یو چارواکي ویلي له دې چې کمپاین یوازې 1.2 میلیون افغان ماشومان تر پوښښ لاندې راوستي، دا شمیر خورا کم دی. اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤل سهیل شاهین چې د دوی لخوا د ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته هم معرفي شوی، پرون د ملګرو ملتونو له یو لوړ پوړي چارواکي سره لیدلی دی. شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشري چارو مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټ سره په لیدنه کې په روغتیا، پوهنې، بشري مرستو او ګڼو نورو مسئلو خبرې کړې. ښاغلي ګریفټس د پرونۍ لیدنې په اړه لاسه نه دي ویلي، خو تېره پنجشنبه یې جنوا کې د افغانستان د مرستو کنفرانس ته وویل چې افغانان سختو مرستو ته اړتیا لري.
ډیری خلک په ځانګړي ډول زده کړو ته د نجونو د لاسرسي د محدودولو له وروستۍ پرېکړې مایوسه شوي دي. زه هم دې مایوسۍ کې ځان په بشپړ ډول شریکوم، مګر سره له دې هم وایم چې هیله ده مه پرېږدئ افغانان یو ځل بیا وځورېږي. دوی مرستې ته زخت اړتیا لري، مرستې مه کموئ.
ناوړه اقتصادي وضعیت تر ټولو زیات واړه ماشومان زیانمن کړي. اکثر له خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې د یونیسیار په خبره د ناروغۍ د افغان ماشومانو د معافیت سیستم کمزوري کړي. د معافیت د سیستم کمزورتیا د دې لامل شوی چې افغان ماشومان تر بل هر وخت اوس د شری له وژونکې ناروغۍ سره مخ شي. د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ په خبره د ماشومتوب د دورې وژونکې ناروغۍ اوس بیا افغانستان کې راڅرګنده شوې، او د روغتیا پالانو په خبره په خوا د شری یا سرخکان ناروغي دومره په لویه کچه باندې نه والیدل شوې.
ورسکان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د شری ناروغي هم پکې زیاته خبره شوې. په دې ولایت کې د جګړو له امله د نورو برخو ترڅنګ د روغتیایي مرکزونو ودانیو ته ډیر زیان اوښتی دی. له همدې کبله په دې ولایت کې روغتیایي مرکزونه اوس په ټپه ولاړ دي او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. سیمه ییز مسؤلان وایي چې دوی د غیر فعالو روغتونونو د بیا فعالولو پلان لري.
د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ هاډوندې کلینګي سیمې کلینیک یو دغه لسګونه کلینیکونه د جملې څخه شمیرل کیږي چې په تیر جګړو کې زیات ویجاړ شوی او روغتیاي خدمات اوس پکښ کې په ټاپه ولاړ دي. دغه روغتیاي مرکز لتیرو دروي کلون رئیس د جګړې لمړی کړ شو چې د روغتیاي خدمتونو د نتر سر کېدو ترڅنګ ټول وسایل چورسوي او ودانی په بشپړ ډول ویجاړ شوی ده. د سیمې اوسیدونکو سید ولی ازادي راډیو ته ویل چې په یاد روغتون کې د نسایي ولادي خدماتو ترڅنګ او پی ډي، ایکس ری، واکسین او د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي خدمات تر سره کېده. خوای دا هر څه اوس په ټاپه ولاړ دي.
د ټولو مکمل تخریب شوی دي. دغه جوالونو شان چې نړیدلې دي دا طالبانو پټاوکړي دي. د جنگ په دغه کې پدې کې مخ کې چارواک گزاره کول خو ګرد سره وران دي. خراب چیز مردا غشتنه زمارت اساس شده چې دا جوړ کې تر ریپورت بازار ته یو د نظرن جواز 1500 روپی کې یو غوړی چې روختون ته موږ حالت رسو دغه شفاخانه ته دلته څو ډاکټرانو کار کولې او شزنه هم مردانه هم دلته تقریبا شپږ وو شو کار کولې یا هو تولس کار کولې.
د یادی سیمې یو بل وسیدونکو عبد الکوی وایي چې دغه روختون تړل کېدو لګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. د له دولت غوښتنه کوي چې یاد روختون تی ورته ورغول سي.
دغه یاري ان چې موږ په شاله په دغه چې جوړې چې دغه چورس ولا خو پوسټ په خښې کې نو بالا خنو دی په بل څه خو نه په خدي سره چورک.
د چپتیرو جګړو کې په ورزګان کې څومره روختي مرکزونه ویجاړ شوی او څومره غیر فعال دي په دې اړه دقیق معلومات نشته. خوڅه مو دا وړاندې په ورزګان ولایت کې روغتیایي مسولینو د یوې غونډې پر مهال ویلي و چې په دغه ولایت کې په سلو کې 80% روغتیایي مرکزونه ودانی نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبانو تر بشپړې واکمنې لاندې د هلمند کروندګرو د کوکنارو لومړی حاصل ټول کړی دی. په یو ویډیوي راپور کې چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس برابر کړی، د نادالی د کوکنارو له کروندو بسګر د حاصل د ټولولو په حال کې لیدل کیږي.
د نادلی ولسوالۍ د کوکنارو په ولوې کاروند کې لزګونه کارګر د شیرې د راټولولو په حال کې دي. دا سیمه یو وخت د ناټو لملاتړ برخمن افغان ځواکونو او طالبانو د جګړې لومړی کرښه وه. سره له دې چې طالبانو واک تل رسیدو وروسته د کوکنارو د مخنیوي ژمنې وکړې، خو لا هم په پراخه کچه کوکنار کرل کېږي. د محب الله په نوم یو بزګر وایي هلمند ته په نورو ولایتونو سربېره آن له پاکستانه هم نیش وهونکي ورځي.
دلته بیا کوکنار چې د تاریخ چې د هغه تر ټولو ولایتو په هلمند کې ډېر کرل کېږي. حتی د پاکستان خلک هم دلته راځي، د خصوصا د هغه افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلمند ته راځي. دلته بیا خپل ځان ته روزي پیدا کوي، الله پاک بس روزي ورکړي، دلته نیش وي.
سره له دې چې بزګر د کوکنارو په کار کې لوکي سخت کار کوي، خو ګیله مند دي چې ګټه یې نورو ته رسیږي. سهار ګل چې د کوکنارو له بوټو شیرې راټولوي وایي
ګټه خو نور خلک خو موږ خو ګټه نه رسیږو، نو ګټه مونږ له خالي بزګرۍ د څلورم سیر زمر دی پکښه هغه موږ تر هغه وخت پورې پورونه ورته کوو. پورونه کوو کوو چې هغه موږ راسر له واخو هغه پورول راسوي.
د حاصل در راټولولو په موسم کې شاوخوا دوونه وخت نیس. هر کارګر ته د ورځې 500 افغانۍ ورکول کیږي. کیفیت ته په کتو بیا هر کیلو تریاک شپږ زره تر لس زره افغانۍ پلورل کیږي. په نادلی کې د کوکنارو کروندې ته نږدې په یو لویه خونه کې بزګران ټول شوي، څوک چای او ډوډۍ خوري او څوک بیا د کوکنارو ټوله شوي شیره تلی او په کڅوړو کې اچوي. سرګل چې د حاصل د تللو مسؤلیت لري وایي اوسنی حکومت پرې کار نه لري.
پخوا خواجه ساز موږ تاریخ حکومت ماته وله هیڅ شی هم نه راکوي، ټول خلک بسړي سپله. د اوس حکومت چې دی د اوس حکومت نه چا وکړسته درېدلې نه چاته تکلیف ورکړي.
د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی د راپور په اساس تیر کال افغانستان په نړۍ کې د تاریخ تر ټولو لوی تولیدونکی و. د راپورونو په اساس د جګړې په کلونو کې طالبانو د مخدره موادو له قاچاقچیانو د درنې مالی په اخیستلو ګټه پورته کوله.
د ننګرهار کاروانګر د اصلاح شویو تخمونو کیمیاوي سرو او زیرمو په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي که لاسنیوي وشي نو د محصولاتو د ډیروالي له درکه به د هیواد په تولیداتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی او د دوی په اقتصاد کې شوالی راشي.
پنځه څلوېښت کلن ګلاجان د ننګرهار یو کروندګر دی چې له شاوخوا دوه ویشتو کالو راهیسې دغلته په خپلو ځمکو کې کروندې کوي او له دې لارې د خپلې کورنۍ نفقه برابروي. دی له حکومته غواړي چې د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې تر څنګ د کرنیزو محصولاتو د پروسس په برخه کې هم د دوی لاسنیوی وکړي.
بزګر باید نورم تقوی شي، سره ورکړی شي، اصلاح شوي تخمونه باید ورکړی شي.
د ننګرهار یو بل کروندګر ضیاءالحق بیا له خپلو خلکو غواړي چې په خپل ورځني ژوند کې له کورنیو محصولاتو ګټه واخلي څو د هیواد کرنیز سکتور پیاوړی او اقتصاد ښه شي.
مونږ غواړو د دولت نه چې مونږ ته زمينه برابره کړي، مونږ د کارانو ته دوایانو ضرورت ته ځینې مشکلات مارکیټ د سبزیجاتو زموږ سبزیجات ورسېږي مارکیټ نه، د ترانسپورت مشکلات هم زیاتي.
د ننګرهار د دغو کروندګرو د مرستې غږ په داسې حال کې دی چې د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو تر څنګ ننګرهار هغه ولایت دی چې د کروندګرو په خبره یې وچکالي د محصولاتو لپاره د پروسس او ساتنې ځانګړو ځایونو او اسانتیاو نشتوالی او د کیمیاوي سرو او اصلاح شوو تخمونو کمښت هغه څه دي چې د دوی کرنیز سیستم یې زیانمن کړی دی. اخوا د ننګرهار د کرنې رئیس مولوی عبدالستار بیا بزګرانو ته د مرستې د ډاډ تر څنګ وایي هڅه کوي چې د کروندګرو لپاره سړی خونې، د غنمو زیرمې، د بستهبندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې برابرې کړي.
په دې نشت امکاناتو کې 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو. همدغه رنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغه رنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خواري کړي دي او په پلان کې آینده هم لرو.
خو د ننګرهار کروندګر په دې باور دي چې کرنیزه برخه عصري او د هیواد کروندګرو ته کاري زمینی لا ډیری او برابرې شي نو هیواد به د کورنیو تولیداتو په برخه کې په ځان بسیا او د نورو له محتاجۍ وژغورل شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کاناډا د کډوالو او اتباو وزیر وایي د هغو 40000 افغانانو د انتقال د پروسې په برخه کې ل خپل ژبني نتیریږي چې ل کاناډایانو سره او ژپو ژکار کړی دی. شان فریزر په یو مرکه کې همداراز ویلی چې تر دې دمه لزر افغان کډوال کاناډا ته رسول شوی او دا لړۍ لا هم په جدیت دوام لري.
دا اونۍ په یوه الوتنه کې له تاجکستان څخه شاوخوا 300 افغانان کاناډا ته ورسول سول. په دې سره د هغو افغانانو شمیر چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې کاناډا ته رسیدلي 300 ته ورسېد. دا معلومات د کاناډا د کډوالۍ چارو وزیر شان فریزر په یوه ټلویزیوني مرکه کې چې د په خپل ټویټر خبره کړې ورکړل.
دام ګړې چې باندې لزر افغان کډوال په کاناډا کې په خوندې توګه میشت شوی او اوسیږي. دا زما د ښار د خلکو له شمېر هم زیات دي. موږ پوهیږو چې لا هم ګڼ خلک پاتې دي چې باید راوستل شي. که سیاسي ملحوظات نه وای، وختي به مو څلوېښت زره افغانان راایستلي وای.